Daha aslan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې قربانې زما همکارا فریدا سیال د ورسته سټډیو ته راځي. خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتمبای وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبای وا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره هم اړخ نه لګوي. دا وایي دغو محدودیتونو دوی نجونې او ښځې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او لوړو زده کړو ته لاسرسي راګرځولی دي. پر دې سربیره د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خواشینۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو او کورنیو موسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د نړیوالو لپاره لپسې نیوکو او غوښتنو سره سره یې د برخه کې تر اوسه کوم نرمښت نه دی ښودلی. په ولسی جرګه کې د کوچیانو د پخوانی استازي ملا ترخیل محمدی کورنۍ تاییدوي چې نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه هم معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی. خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یوه ویډیو کې چې ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملا ترخیل محمدی خوشی کړي.
حاجي ملا صاحب ترخیل نور افریده دوست لرو دښمن لرو ولا شرمېږو. په دې شرمېږو چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتېد. موږ ونه تښتېد. حاجي ملا صاحب نور د موږ افریده د قام مشرم ده. د موږ د دې برغولې د زړونه چټي وټختلې.
طالبانو تر اوسه د ملا ترخیل محمدی د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، میلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي تیر یوه میاشت کې دوی نږدې 9000 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاصه او اړوندو ادارو ته یې تسلیم کړې ده. له پاکستانه د بی اسناده افغانانو د وستلو بهیر نن د نومبر په 9 هم روان دی او غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وچارواکي ارشاد خان نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې تیرش په ناوخته 3113 بی اسناده افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اړول شوې دي. د دې په خبره د نومبر تر 8 پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 2,10,000 ته رسیدلې. د هیواد له د پاکستان له بیلابیلو برخو هر ورځ په لسګونه موټر بې اسناد افغان کډوال لومړی لنډی کوتل ته رسوي او هلته په موقتی کم کې د نمونو ثبتولو وروسته خپل هیواد ته ستنول کیږي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن له لارې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 10,000 ته رسیدلې دی. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال روان دي چې لسګونه زره ناهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکلي چې پر غزي اسرایلي ځواکونه هوایی بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې لسباندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته سلګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربان احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد نشي اوربان نشي ټینګېدی. حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل شوې د تیرې اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو په برید سره 400 کسان وژل او له 240 زیاتې له ځان سره غزې ته یرغمل کړل. له همغې راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه کړي چې د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5,500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. دا وو خبرونه تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ. د ویب پاڼې آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کچیر ته انټرنیټ لري. زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د آزادی رادیو خبرونه راپورونه پر ټویټر او انستګرام چینلونو هم موندلای شئ. اوس هم راځو د خبرونې لاندې خبری برخې ته. وړاندې درته نور بس د پروګرام لرو، خو د دې پروګرام په سر کې یو راپور راغلو. هغه دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. د دې پروګرام مشر سنډیمک کین تیره شپه ناوخته په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په ورځنی ډول زرګونه افغانان مجبوریږي چې پاکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه راستانه شوي افغانان وایي چې سرپناه نه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکارې په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مشره سینډي مکین وایي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي، د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تېره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسي. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوي هم اوسنیو ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دی هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خفه کړي، په دې وخت کې خفه یي. په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړه وایي خو دا څوب زمي ته راولېږو.
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي بیا د خوړو له کمښت شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ډېره کړې خو نن بیا چېنسته. دوی وایي چې موږ بندوبست ته کړی دی که نه تاسو ټوکنه جوړو
بلگی. افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوي داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. دې دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړی و. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمي د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختدریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دېره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه. د نوربسته پروګرام کې زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو قربانی یو. د دوو نړیوالو بنسټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 100 هیوادونو په نوملړ کې د ښځو د پرمختګ له پلوه تر ټولو بد هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روز اوتمبایوه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان د ښځو د اساسي حقونو ته د لاسرسي په اړه ټینګار وکړ. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د آسیا پراختیا بانک له چارواکو سره وکتل او د ښځو لپاره د بشري مرستو او د هغوی د پیاوړتیا ګډون پر اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال د چهارشنبه پورز چې پرون وه په خپل
پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس شبکه ویل چې د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو پیغام باید په افغانستان کې واورول شي چې خزې په ملي کچه د هیواد بدلون پرمختګ او ودل لپاره یو مهمه برخه ده. لدی سربیره د اسلامي همکاري او د سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم تلها د دوشنبه پورز په سعودي عربستان کې په اسلام کې د خزو حیثیت او سواکمنتیا تر عنوان لاندې په جوړ شوې غونډه کې ویل چې د سازمان د مسلمانو خزو د حقونو دفاع ته ژمنده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم په هغه غونډه کې چې په عربستان کې جوړ شوې ویل چې د طالبانو له سختو بندیزونو او د خزو له حقونو څخه د محرومیت پاړه باید شدید چلند وشي. اغلی محمد ټولو تبعیضي قوانینو او دودونو د پای ته رسولو غوښتنه هم وکړه. نن په نوربسته پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو او له قدرمنو ملمنو او روشدانو مړی ځل نه دی د اسلامي همکاري او سازمان یا په اسلامي هیوادونو کې په جوړ شو غونډه کې د افغان خوځو پر حقونو تاکید کیږي او یادونه کیږي. خو دا چولې طالبان له دغه ټولو یادونو له دغه ټولو اعلامیو سره بیا هم د تنه دی آباده شوی چې افغان خوځو او افغان نجونو د حقونو ورکړي. نن به لملمنو وپختو در سره په پروګرام کې ملمنی دی په هنملا نوري اشرف د پانتون استاد او چې اوس په کډوالۍ کې ژوند کوي. پخوانی ډیپلوماټ او د حقوقي مسایلو تحلیلګر مېرمن نظیفه حقپال د پانتون محصلان هر یو سریا خان او نوریه را سره په پروګرام کې دي. فکر کوم چې نوریه جان در سره وصل شوې ده. نوریه جان ته ستړي مشي په خیر راغلي. لتاسی اورو تاسو محصله یاستې یو د دې نږدې یو کال کېږي چې یا یو کال به وختي وي چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونو دروازې وتړلې. لاغې را وروسته په زرګونو او په سلهاو اعلامی صادر شوی د نړیوالو سازمانونو لخوا د نړیوالو لخوا هم د رنګ هیوادونو په دې برخه کې په څنګه ډول اسلامي هیوادونو پر طالبانو تاکید وکړ چې دوی باید د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي خو څه د کار اجازه ورکړي. ستاسې په ان باندې ستونزه چرته ده؟ فکر کوي چې د طالبانو اسلام د اسلامي هیوادونو له اسلام سره توپیر لري یا کنه طالبان د نجونو د حقونو مسله یو ډول سیاسي کړي ده؟
سلامونه احترام تاسو ټولو ته. مننه چې موږ تم د دې وخت راک ترڅو خپل نظریات له تاسو لیدونکو سره شریک کړو. که څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان په یو سلوه او یا هیوادونو کې تر ټولو وروسته پاتې هیواد ښځو په تعلیم د ښځو په حقونو کې دا ډېر د شرم دی. تاسو چې دا موږ په یو داسې لست کې راغلی یو او لکه تاسو پوښتنه رانلیږه ټولې سي بیا تکرار کوي.
از ما پښتنه دا و چې ولی تاثیر نه کوي، ولی طالبان په دغه برخه کې سربېره پر دې چې د اسلامي هیوادونو کې یادونه د افغان خوځو کېږي، د هغوی د حقونو کېږي، ولی طالبان هیڅ عکس العمل نه ښیي، هیڅ تغییر نه ویني؟
دا طالبان هغه شل کاله پخوا طالبان دي، هیڅ بدلون کې نه راغلي، یوازې نه هیله وخت تر لاسه کی په موږ باندې خپل واک وچلې. د دوی نه د افغانستان پرمختګ ته ژوند دی نه د خوز پرمختګ او ازادۍ ته موږ له طالبانو له نورو هیڅ نه کړی.
اها نوریا جانې فکر کوم چې ستاسو اړیکې کې اوس ستونزې د خلک مو موقعیت ته تغییر ورکړي چې موږ وکولای شو ساسي غږ په سمه توګه باندې وورو. بلې زما غږ وسوري نوریا جانې. فکر کوم میرا باندې نوریا جانې اوس ښه شو ستاسو غږ په سمه توګه ورو تاسې د مور کې. فکر کوم چې د نوریا جانې په اړیکه کې اوس هم ستونزه ده. نوریا جانې که لږ مو موقعیت ته تغییر ورکړي موږ به وکولای شو په سمه توګه باندې ساسي غږ به ورو ځکه چې ساسي په اړیکه کې ستونزه ده. لږ مو ځای بدل کړي یا یو بل ځای ته لاړ شي یا که ګوشه کې مو ویښې وي ګوشه کې مو لرې کړئ چې موږ وکولای شو ساسي غږ په سمه توګه باندې واورو هڅه وکړو چې نوریا جان سره بیرته اړیکه ونیسو، دوی بیرته لزان سره ول روزه کې چې پړې کې یو څه ستونزه د زموږ نورو ملمنو ته باور شو دوی برا واخلو. فکر کوم چې زموږ نوري ملمنی هم را سره اړیکې بیرته پرې شوې دي، کوشش وکړو چې دوی بیرته را واخلو موږ سره په خبرونه کې خبرې وکړي. نن د پروګرام موضوع دا ده چې د دوو نړیوالو بنسټونو ارزونه خودلې ده چې افغانستان د یو سلو واوی هیوادونو په نوم لړ کې د ښځو د پرمختګ لپاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی، او لدی سره جوخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وویل دي چې پر خوځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بیلیدونکې برخه جوړ شوې ده. میرمن اوتمبای و پرون په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان غونډې ته د خبر کړی ده. وربه شوز مک بلې قدرمنې ملمنې په هنمل نوریا اشرف ته. اغلې اشرف، تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلې. که تاسو راته وایي دغه ډول یادونې یوازې د اسلامي همکارۍ او سازمان کې نه دي شوي، په ملګرو ملتونو کې له دین سربیره د هیوادونو غوښتنې دي، او په ټوله کې نړیوال له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړي. ستاسو په اند باندې ستونزه چیرته ده چې طالبان دې ته نه دي آماده شوي په دغې تیرو دوو کلونو کې چې دغه غوښتنه د نړیوالو ومني؟
سلامونه، ډېره ډېره مننه تاسو ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ده. مخکې له هر څه د ټولو اوریدونکو څخه بخښنه غواړم چې زما مورنۍ ژبه پښتو نه ده. زه پښتو سره مینه لرم، د ژورنالیزم استاد پیس او یا د پښتانه په کورنۍ کې زه ژوند کوم، او که لکسه او سه کامر پیدا شو ما افو کینو په دې حق لکه زه باید وایم چې تاسو مخکې د مکه ذکر وکړئ چې دا سازمانونه دا نشستونه دا استراری نشستونه چې وشو دا تر اوسه پورې زما په خیال کې هیڅ هم د غنه لري. یو کال مخکې او آی اس یا د اسلامي همکاری اسلامی سازمان هغه استراری غونډه درلوده، په هغه کې ځینې خزی هلته مظاهره وکړي چې دا نمادین دغه دی کوم دغه نه لري، کوم دستاورد نه لري، په رښتیا چې تر اوسه پورې کوم دستاورد نه لري. بل ځینې سازمانونه او نهادونه چې راځي، حتی د میرمن امینه او کچی نومې فراموش، هغه د ملل متحد معاون هغه چې راغلی و بیچارهګي دونه استرار ټینګار وکړي، او نورو داسې سازمانونه د سازمانونو اسلامي کانفرنسونه دا تر اوسه زما په خیال کوم خاص دستاورد دوی نه لري، کوم او د یو خو او د بل خو نه. دا د طالبانو محترم ورونو څخه زه دا د یو مور د یو پانتون استاد په توګه زه دا خواهش کوم چې په دې دوه کاله کې دوی کوم کمیسیون تشکیل کړي و کوم په دې کې د اغه څوک چې د پدیات لا کارپوه دی په هغه کې د اسلامي مولایانو چې کوم خوختنه لري، الحمدلله زمو میرمن همیشه په اسلامي جامعه سنبال دي، خو کوم چې دای په دې کمیسیون کې خبره خاص باید وي په دې دوه کاله دوی خلکو ته د نړۍ دغه ته او سازمانونو ته او د افغان میرمن ته د ایران کړو چې په دوه کاله کې په دا دوه کاله کې موږ د 60% یک اکلک کار کړی ده، مون دونه پیشرفت لرو، مون دغه څه طرز عمل جوړ کړی ده. تر اوسه پورې خو زما په خیال د بیخي ګونګ او مجهول دی، او دا هغهم چې پورته کیږي دا هغهم کوم زما په نظر یو څه صدام دغه نه لري. اما هغه څه چې شزه په ولایت کې په کلی کې په اقتصادي توګه په اقتصاد هغه رول لري، په دغه کې کرنه کې په مالداری کې او په هر کار کې د نارینه سره یو ځای کار کوي، په ښارونو کې هم اقتصادي دوی ډیره دغه اقتصاد اقتصادي ونډه لري ډیر مهم. په ښارونو کې اوس هم د اقتصادي او برخه فج دی د اقتصاد د کورنیو، خو متاسفانه که زه ووایم چې دا کار شوی دی دا نه شوی دی، دا زما په خیال کوم دغه نه لري. او ستاسو سوال چې مشخص ځواب ورکوم، ما تر اوسه د خزو پاک لا کوم مغه دغه نه دی لیدلی چې د نړیوال سازمانونو لخوا یو د امارات محترم امارات چې د وطن امدوست دغه لري د وطن کې قدرت لري دا غوي نه کوم کوم دستاور نه بلی بلی ته خبره دی لرو خبره زیاتو پر دوه کال کې کخزه په مکتب کې وای په پلانټونو کې وای په درسونو په کارونو کې داسې پاسرکونه کې نه ګرځیدي نیمای پاکستان ته ولاله نیمای دغه ته ولاله اروپایي او امریکایي ملکونه ته ولاله حتی د ما وبخې سوق ما باندې په دې خبره کې قانې شو چې اغل د فرهنګ د تغییرات او څنګه فرهنګ تغییرات هغه باندې راځي په پاکستان کې څونه د سمره چلان کیږي او په دې وطن کې د ژوند کوي تر په خوا مخکې اوس خزي ډېر په بازارونو کې ګرځي دا د خو چې د سفر نه لري کوم لا سره نه لري په دې کې باید چې یو څه نړیوال ټولنه یو څه د امارات اسلامي یو څه بیا وشل چې د حرکت خود له وای چې دا کار شوی دی تر په دې دوه کال کې دا کار کیږي او دا کار نشون کې دی دا کار نه کیږي زموږ دخوا دا زموږ پرنسپ نه دی یو خو او دی بلې خو هغه مشکل په اصلي ځای په هغه دی کې ځینې خزې خپل اسلامي مشروع اسلامي اوقي پوله زموږه کوي بله
اور اور ما ساس خبري
وو
وو بل مکساس خبري
زين خزه زين خزه اغه مخ کی جمهوریت نظام کمو زين خزه انجوگان درلودي او دا بیچاره بیوازل خزه سخه وسيله دي وسيله پايز استفاده کول او غت زين وخت او خپل دار ټول ک اولاله دغه بهر تولاله او همه غس خزه امغه چې متوسط اقتصاد درلودي یا بیوازل په مغه الک پات شو او بل نه باید چې دا خزی وسیله و گرزی ده بلکه ده سیاست، ده اقتصاد او ده نور و فرهنگ خزی باید دا مطالعه و که باید زینی خپل پا قرآن شریف پا تفسیر که الموسیقات ده پمزم سپاره که ده سوره نسا پا دی که دوی تا دیر خواه حقوق اسلام ده خواه ورکر
اخلی اشرف که پا دیل را توی تاسیاده و نوکره چه زنی میرمونو د میرمونو پا نوم باندی د دوی د حقونو پا نوم باندی پروژی و اخیستی کاری و کلوز لفغانستان بهر دی او خپل جون که یه ولدونی که ولیشی تحصیل کلو خواه افغانستان که دنه نماغ میرمونی چه لبخان زپل شوی و نوری همو زپل شوی فکر کوی دا چه اوس افغان میرمونی پا دغی وضعیت کی دی چه کارت نشید للی یا انجونی زدکری نشی کولی یا خوانځي او تنشید للی یا پانتون تنشید للی په دې کې خزي هم ملامت دي په ځنګړ ډول هغوی چې د میرمنو د حقونو په نوم باندې پیسې ټولې کړې او بیا افغانستان هوتلې
بالکل نه هرگز دوی په دې ملامت دي دوی بیچارهګان فکر کړي دوی ساته مطالعه هم رنه و چې البته دا موږ سره مرسته کوي او دوی هغه آگاهی سیاسی وایم ورته او اسلامی اجتماعی فرهنگی لږ ځینې کورنۍ په خپل اولادونو پسې لګیا دي ځینې که معلمه دی که مامور دی د ورځ تر شا دونه وخت نه لري چې ځان ته پوکي چې دا ما استعمالوي او که ما ته بنیادي کار نه کوي په دې کې دا ښځه ملامت نه دي بیچارهګي ژوند تر هغه پورې خراب شوی دی او که هر څومره دا کارونه آگاهانه توګه ترسره کیږي په هر څومره چې دا ښځې د بین المللي نهادونو سره تلاو لري دغه واقعي ښځې چې په افغانستان کې دی او په سیاست کې په خپل اسلامي حقوق کې پوشي همره د نورو ښځو وسیله نه ګرځي د نورو زامونو وسیله نه ګرځي او په دې بدبختي کې د نن سبا چې دوی سره دغه دی اختر دی هماغه سینه کېږي یا دا خو اصلي دغه نه دی دا اصلي خبره خو ډېره مجهول دی دا اصلي خبره خو زه سل فصل هغوی ملامت نه ګڼم نو دا یو خو کولای شي چې د خبرې یو خوا دی
خو غلی اشرف د دغې پوهې لپاره چې میرمن پوه شي چې دوی ونه کارول شي که هغه د بلې میرمنې د لوري وي که هغه د نظام د خوانه وي که هغه د نارینه و د خوانه وي یا که مختلف نومونو باندې وي زده کړې ته اړتیا ده خو افغانستان کې د زده کړې دروازې تړلې دي له دې وروسته فکر کوي چې افغانه میرمن به دا توانایي پیدا کړي چې دوی وکولی شي خپل حق وپېژني او په آګاهانه توګه باندې هغه څه چې دوی پورې مربوط یا د دوی حق جوړیږي هغه ترلاسه کړي
اوس خو زه فکر کوم خبره لا ډېره خراب شوې دی خزو هغه تر دې نیمایي یوازې دوکانونه ځان ته د آشپزي او د خیاطي او زه نه وایم چې د ښځې کار د آشپزي یوازې آشپزي دی او خیاطي دی هغوی هغه شایان چیز دی و هغه شاید چې د فکر نه وتل دی نو پیګه اوس خو خبره دې نه لیکم دا اوس چې مکتبونه ور باندې تلر شوی دی خو راز ډیر زیات توان لري زه د امارت اسلامي محترم ورو نه څخه په دې درنخت یو مور پزای خواهش کوم په تلویزیونونو کې کوم شخصی او دولتی تلویزیونونه کې کوم یو ساته دو ساته کوم پروګرام خاص خبرونه دوی جوړ کړی دی تر اوسه چې هغه په اجتماعي فرهنګي او خاصتا چې دوی د اسلامي وای هغه پر د خزو د پاره یو برنامه نه درلودي چې په دې دوه کال کې وای چې زمونږ د پالیسی ستاسو دی تاسو نه دا غواړم د خزه حق څه شی دی د خزه ارزښت څه شی دی فات د دې معنا نه لږ دوی نه پوهیږي خو دا په هغوی هر کله انسان په هغوی ته ضرورت لري دوی اکثر یو برنامه نه لري چې خپل پالیسی هغوی ته په تلویزیونونو کې او دغه کې یو کارپو یو خزه یو څوک الته کینی یو څوک خبرې وکړي په عمومي ډول او پس ځینې سیمینارونه دي خزه الته ناست دي وایي مونږ ته وایي د قصاص خبرې په سیمینار
اغل اشرف تاسو ته بیرته راوګرځم فکر کوم چې پاره کې مو هم ستونزې رامنځته شولې او فکر کوم انټرنیټ مو یو څه ضعیف دی بیرته به تاسو ته راشم سوریا جانې که تاسو ته راشم تاسو د اغل اشرف خبرې هم واوریدلې ستاسو پان باندې ستونزې چرته د طالبانو په دغه دوه کلونو کې د نړیوالو د دومره غوښتنو سره هیڅ مثبت ځواب ور نه کړو هیڅ تغییر نه غی په افغانستان کې د خزو د حقونو په برخه کې
اوریدل کته د پروګرام ته ملمنه تا مننه دي چې د اسلامي کانفرنسونو یا اسلامي ودونو د کارتان څه کوي په خوان څه وي چې تقریبا درې کلونو کې د دې کانفرنسونو څه دي چې د دې تعقیب کړی دي خزو په حقوقو باندې د انجنو په حقوقو باندې یا په خاصه د اسلام د نگانو نو زه څه کومه چې ته دا کانفرنسونو دا خبرې او دا تاکیدونه دا د دې اعلانې چې خبره کوي یا هم کومه خبره چې کوي که چېرته دا فایده درلوده نو دوه کلمو کې یا درې کلمو کې به د دې فایده حتمن به معلومېده یا به د مکتب دروازې خلاصېدی یا هم د پوهنتونونو دروازې به خلاصېدی یو څه به کېده خو تر ډېره پورې موږ ګورو چې د دوی نه د دوی دا کنفرانسونه د دوی دغه غونډې دوی د دغې دغه اعلانې چې دوی خبره کوي نه دا خبرې یوازې خبرې دي قلم کاغذ پورې چې دا محدوده پاتې دي نه په عمل کې څه معلومېږي هم نه د دې تاثیر په افغاني ټولنه کې موږ ښکاري موږ پخوا هم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي چې راغلی وو د ښاغلی امنه محمد راغلی افغانستان جوړ ګرځېده څو شپې تېرې کړې دوی همنه واکه راوګرځېده د طالبانو د چارواکو سره وی کتلې خو د دوی په مقابل کې د دوی هېڅ یو تازهعمل تغیر ونه کړه که چېرته دې دوی ته لاړه ځي او اعلامیه خپره کړه یا هم تغیر پکې رانه ځکه چې یعنې مطلب په افغانستان کې هماغه پخوانی څه چې کارېدي هماغه پخوا چې کومه پالیسي وه د افغانانو د افغان انجینر د افغان ښځې په مقابل کې د طالبانو نو هغه هماغه څه پاتې ده چې د دې په راتګ باندې یې هم تغیر ونه کړه یا هم نور کسان راغلي د افغانستان څخه کتنه وکړه بیا هم د دې
سوریا جانې ستاسې په اند باندې پوښتنه هم دا ده چې ولې تغییر نشته دا دومره غوښتنې کېږي نړیوال راځي کانفرنسونه دایریږي په نړیوال سطح د افغان ښځو غږ پورته کېږي په ټوله کې مهمه ده چې لکه تېر ورځ چې په جده کې کوم کانفرنس و اسلامي هیوادونه راټولېږي مسلمانان د غوښتنې د طالبان نه کوي ولې طالب نه مني
طالب چې به کومه پوری چې مونږ خپل فکر کوو زمونږ د شخصي نظر دی زما خپل د شخصي نظر دی چې طالب وایي چې زه کومه کار کومه د ټول اسلام په څوکړ کې برابر ده کوم حقوق چې ما سره د ور کړې دي کوم حقوق چې ما ته نه اخیستي دي کوم دروازې چې ما په دې تعلیم باندې کړی یا هم د کورکونو د ریسټورانټونو باندې کړی دا ټول په اسلام کې راغلي دي د اسلام په مطابق به دا کار کوم خو یا هم د څه نه پیدا کیږي چې دغه اسلامي هیوادونو علما وي یا هم د ملګرو ملتونو هغه کسان چې اسلامي هیوادونو غړي چې دي هغه سر کسان یا هم عمده کسان چې نمایندګان د خپل هیوادونو یا د اسلامي هیوادونو نمایندګان دي دوی چې یو کس پیدا نه شي په دې کې چې دوی ته یو چیلنج ورکړي دوی ته ووایي چې زه درای شه په صحنه کې ما سره تو کښېنه چې زه وګورم ته چې دغه بندیزونه ته په افغانه نجونو په افغانه ښځو باندې لګوي نه د کوم اسلام په چوکاټ کې ده یا هم د کوم د قرآن کریم د کوم آیت په مطابق ته ده یا هم د حدیث او هغه حدیث موږ ته راوښایه هغه دلایل دوی هغه منطقي دلایل سینه نه غوړي دوی یو اعلامیه خپره کوي په طالب باندې هڅه هم هیڅ شین تاثیر نه کوي هغوی هماغه کار کوي چې د دوی زړه غوړي د دوی دماغ وي د دوی مغز چې څه وي دوی هماغه کار کوي نو که چېرته په اعلامیه باندې کېدي نو په طالبانو باندې پخوا به دا تاثیر کړی وای نو دا اعلامیه دا کنفرنسونه په طالبانو باندې هیڅ تاثیر نه کوي که کومه بله لاره شته دوی ته معقوله لاره ښکاري نو زه خواهش دوی نه کوم چې د هغې لارې نه دوی زر تر زره کار واخلي ځکه چې تقریبا درې کاله د دوی یو ماسټر یا د یو شاګرد د عمر څخه کمېدل یا د هغوی د تعلیم څخه کمېدل دا ډېر زیات یو وخت دی نو که چېرته یو معقوله لاره دوی ته ښکاري چې دوی کولی شي طالبان پېقانې کړي نو د هغې لارې نه دوی استفاده وکړي که په کنفرنسونو باندې کېده دا پخوا به عمل کې به ښکاره کېده نو زه تر ډېره پورې یقیني یم چې دغه کنفرنسونه موږ ته څه ګټې نه رسوي.
مننه سرای جان، تاسو بیرته راوګرځم. نوریا جان هم راسره شته. نوریا جان، که تاسو راته وایي دا چې کنفرنسونه ګټه نه رسوي، اعلامي ګټه نه کوي، څه پان باندې بل داسې څه حل لار شته ده چې طالبانو سره په هغې باندې خبرې وشي یا ورسره کینول شي، افغاني ښځې یا نړیوال ورسره کینې خبرې اترې وکړي؟ فکر کوي بل داسې څه ویل فل حال کې داسې یو څه حل لار شته ده چې طالبان دې ته راضي شي، حداقل دا ومني چې هغه حقوق چې په اسلام کې یوې ښځې ته ورکړل شوي دي اوس ورنه په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې محرومي دي؟
زما په فکر باندې لکه څنګه چې سرای جان ورته اشاره وکړه، دا اعلامیې دا ټویټونه ټول بې فایده دي. نو یو لاره چې ما په فکر دا به مثبت لاره وي، مؤثره به وي، دوی مخامخ ورسره کښېني، قناعت ورته ورکړي، د قرآن له لارې ورته آیتونه حدیثونه ورته بیان کړي د ښځو د حقونو په اړه، تر څو هغوی قناعت واخلي او موږ ته دا لارې برابرې کړي. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، تیرو دوه کلونو کې دا اعلامیې خپرېږي، دا ټویټ کېږي، اما هیڅ فایده یې نه ده ورکړې، ځکه هیڅوک تر اوسه دوی سره نه دي حاضر شوي چې دوی سره مخامخ کښېني او دوی کوي یوې نتیجې ته ورسیږي.
ستاسې په ان باندې که چیرې طالبانو سره، ځکه چې له دې نه وړاندې دغه د اسلامي همکاریو سازمان هیئتونه افغانستان ته راغلي وو، امینه محمد راغلي وو، مخکې ورته آغلي اشرف اشاره وکړله، دوی بیرته افغانستان نه لاړه او هیڅ داسې څه معلوم نه شو، تغییر رانغی، څه ډول فشار ستاسې په ان باندې پوس مال کې پر طالبانو باید واچول شي، که هغه افغان ولس یې چې که هغه نړیوال سازمانونه یې چې تر څو طالبان خبرې وکړي حداقل په دې برخه کې، او کومه طرحه چې دوی یادونه کوي چې موږ یې د ښوونځیو او د پرانیستو لپاره ورباندې کار کوو، دغه طرحې باندې یو څه دوی کار تیز کړي؟
دوی خو کلونه اوس همدا یوه خبره کوي چې موږ د ښوونځیو لپاره طرحې جوړو، پلانونه جوړو. په دې دوه کلو کې دوی دومره ونه شوای کولای چې یو پلان جوړ کړي، د هغه پلان مطابق موږ مکتبونه شروع کړي، موږ پوهنتونونه شروع کړي. دوی هیڅ کومه طرحه نه لري، یوازې موږ ته یو هیله مندي راکوي، موږ خولۍ باندې یوازنۍ لاره چې بار بار ما ویلي دي هغه د خلکو لخوا پاڅون ده، د خلکو راپورته کېدل دي، د ولس زور، د خدای زور. د کله چې ولس ودرېږي همدا ښځې باندې سړکونو ته وځي، مظاهرې وکړي، یو څه تاثیر به ولري. خو متاسفانه هیڅوک دومره زړه نه ښه کوي. اول که څوک را پورته شي، اولنی نفر به ورسره ځیم چې دباندې ورسره ووځم، ودرېږم، خپل سر موږ لاس کې نیسو، اما خپل حق اخلو. نن به موږ ته پکې تاوان ورسېږي، سر به وبایلو، اما راتلونکي نسل ته، نورو جلکیانو ته به د دې لاره پیدا شي چې هغوی خپل حقونه ترلاسه کړي.
مننه نوریا جانې، تاسو بیرته راوګرځم. آغلي اشرف، که تاسو راته ووایي په افغانستان کې دغه میاشت وړاندې چې په غزه کې جګړه پیل شوه، د افغانستان ډېر نارینه که د طالبانو دغه حکومت د غوښتنې په اساس وه او که خپله وه، سړکونو ته راووتل، مظاهرې وکړې، او په نړیواله کچه باندې د هغو خلکو په کتار کې ودرېدل چې دوی په بېلابېلو ښارونو کې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې مظاهرې کوي او غواړي چې دغه جګړه ودرېږي. په ټوله کې له کله چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي، هیڅ نارینه په دغسې دستجمعي ډول باندې لکه څنګه چې د فلسطینیانو د حقونو د دفاع لپاره راوتي وو، په افغانستان کې نه دی راوتي. که وایو په ځانګړي ډول زیاترو نارینه وو، که هغې ته موږ مثال ورکړو لکه استاد مشال یا متی الله ویسا چې دوی کمپاینونه کول د زده کړو لپاره، یې کار کول چې طالبان لخوا ونیول شول، خو په ټوله کې لکه یو مظاهرې په شکل باندې افغان نارینه نه دی راوتي چې د خپلو ښځو، د خپلو خوندو او د خپلو میرمنو د حقونو دفاع وکړي. علت یې څه ویني؟ ولې نارینه په دې برخه کې هیڅ عکس العمل نه ښیي؟ بله غلی اشرف زمو خیق لری؟ فکر کوم چې د غلی اشرف پاړیکه کې څه ستونزه ده، مګ به کوشش وکړو چې بیرته ورته زنګ وو. سرای جانې تاسې ته راځم، له تاسې هم دغه ځواب اورم که تاسې زما پوښتنه اخیستې وي.
دا نو خبر خو پهن څه سره خیاله چې مونږ د دې په کانون د ریکالونو په جریان کې د دې سیاورز مونږ شیدان پاتې نه شو. په دا یې سیدا اونې کړی چې دا افغان انجنو او دا افغان خوځو د حقوق لپاره دا سی یو کړه ټولګي د سړی یا د نارینه او راوته لا په سړی کو نه باندې دوی مسایلې وکړي او د خپل د خوانې او د خوځو د حقوق لپاره ودرېږي. یم د خپل د مرګانو د حقوق لپاره دایم متاسفانه چې مونږ د دې یو حالت شایدان پاتې نه شو نو تر څو پورې نه یم خو تر دې نه پورې زه تر دې زیاته زما خپل نظر دا زه خپل فکر کوم چې د دنیا او علاج باندې چې څه ډول مشکلات دي ځکه چې د کوم یو ځای نه چې موږ ته اسلامي په افغانستان باندې حاکم شوی دا د افغانستان اقتصادي حالت نسبت نور وختونو ته ډېر خراب شوی دی. یو علاج به دا نه چې نفوس په افغانستان کې کم شوی دا بل دا چې د دې اقتصادي کاروبار دلته ډېر زیات زیات شوی دی د دوی د راکړه نورو هېوادونو سره کم شوی دا نو د دې یو علاج باندې چې د دې اقتصاد خراب دی زیاتره خلک دوی ته حیران پاتې دي چې څه سات شیخرم مستقیم نه چې راته پیدا کیږي او کنه
سورایجانې که چیرې اقتصادي ستونزې د یو بهانې په توګه باندې وکاروو چې افغانان په دې وخت کې اوس اقتصاد ورسیږي که خپلو زده کړو ته ورسیږي، بیا چې دغه ډول تظاهرات ما مثال ورکړو چې د فلسطینیانو په طرفدارۍ باندې وو، بیا فکر نه کوئ چې دلته به مغه د اقتصادي ستونزو بهانه باید یادونه وشي او د دې په ځای چې بیا دوی په دغسې ډول تظاهراتو کې ګډون وکړي باید خپل کار پسې لاړ شي؟
دا واقع دی چې دا اقتصادي مشکلات ده، یو بهانه ده، یو لاره ده چې دوی یو انسان چې خپل هدف ته نه پرېږدي چې ورسېږي، په لاره کې چې خنډ جوړوي هغسې یو خنډ دی. نو د فلسطین لپاره چې دوی مظاهرې کړې وه، د یو ورځ و دوه ورځې چې دوی کړې وه، خو دوی سره امارت اسلامي ولاړو. نو په آتمان به دوی ته یو څه ویلي، آتمان به څه ورته ویلي چې تاسو سره موږ به کومار کوي یو څه کوو، آتمان به څه یو خبره به ورته کړې او که نه یې کړې ده هغوی به د خپله پوهېږي پېښه. خو زه ډېره پوهې فکر کوم چې دوی د افغان نجونو او د افغان ښځو لپاره چې نه درېږي یوازینی او غټ مشکل به همدغه وي چې دوی سره اقتصادي مشکلات او اقتصادي خنډونه ورسره ډېر دي. دوی همدغه به فکر کوي چې زه د دې لپاره چې یو ورځ صرف کوم یو ورځ مې ضایع کوم چې زما تظاهرات کوم یا مظاهرې کوم هغه نه ښه ده چې زه لاړ شم یو سل روپۍ وګټم خپل کورنۍ ته به یې مړې ډوډۍ وایسم. دغه یو حالت دی چې دوی ګنګس کړي دي. دغه طالبان یې امارت اسلامي همدومره غوښتل چې دوی داسې یو حالت ته راوړي چې دوی سره بدبه لاړي یا به دې لاړ ته ځم یا به دې لاړ ته ځم. دوی مجبورېږي انسان د چا خپل د خېټې نه ګزاره نه شي کولی چې یو دوه دوه درې ورځې وږې پاتې شي د هغې نه وروسته به ګزاره کوي. هېڅ کار هم امکان نه لري. انسان دا لومړنۍ اړتیاوې دي چې ورته ضرورت لري نه لپاره. نو زه فکر کوم چې تر دې نه حده پورې دا یو داسې یو حالت دی چې دوی هغه فکرونه هغه ټول تظاهرات دي دوی هغه خبرې دا ټول راټول شوي دي. همدغه یو خواته دا چې څه وګټم څه راوړم څه وخورم خلاص.
مننه سورای جان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه د حقوقي مسایلو تحلیلګره او پخوانۍ ډیپلوماټه نظیفه حقپال هم راسره ده. اغلی حقپال، تاسو هم ستړي مشوې، په خیر اغلی. موږ وړاندې پروګرام کې پر دې موضوع د میلمنو نظر واخیسته چې دغه اعلامیې چې نړیوال سازمانونه او همدارنګه نړیوالې په ټوله کې د افغان نجونو د حقونو او د تکړه د حق او د کار د حق په اړه باندې ورکی په طالبانو باندې اغیز نه ده کړی، تر اوسه پورې هیڅ تغییر پکې نه راغلی او په دغه باندې اکتفا هم باید ونشي، عملا باید اقدام وشي. ستاسې پان باندې نړیوال او په ټوله کې افغان ولس په دغه برخه کې نور څه کولی شي تر څو طالبان راضي کړي، قانع کړي چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ دا پنځونه دغه اعلامیې هغه هیوادونو ته هغه سیستمونو ته ارزښت لري چې هغوی د نړۍ په ساختار باندې په نورمونو باندې په قواعدو باندې پوه شي. متاسفانه یعنې بې له دې نه چې هغه د د ملګرو ملتونو او د دوی هغه مختلف سازمانونو په دوه کالو کې په مختلف ډولونو باندې دوی فشارونه اعلامي ناستې ډیپلوماتیک حل ځلې درلودل چې طالبان په دې قانع کې چې دغه بندیزونه د ټول والی او بشری حقونو نورګونو په ضد دی هغه هیڅ تاثیر ونه کړ. خصوصا هغه هیوادونه دغه سلویسپینزوس کمل زیات هیوادونه چې د اسلامي نړۍ د کانفرانس غړیتوب لري او موږ ولیدل چې په جدي کې سره د دې چې نور مسایل هم مهم وو ورته وڅېړل، خو دې سره سره افغانستان مسله ډېر مهم مسله وه او هلته په دغه ناستې کې په دغه اعلامیو کې دوی په دې باندې تاکید وکړ چې د ښځو مسلې باندې، خصوصا د ښځو د تعلیم په مسله باندې دوی تاکید وکړ. خو متاسفانه باید موږ په دې باندې ډېر توقع ونه لرو، ځکه چې طالبان باندې تاثیر وکړي، ځکه چې دغه هیوادونه د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم خپل غبرګونونه خپل اعتراضونه درلودل، حتی د بامیان په مسلې باندې، د بوتانو په مسلې باندې درلودل، خو دوی د هغوی په خلاف خپل عمل وکړ. نو په دې اساس معلومیږي چې ډیپلوماتیک فشارونه کار نه ورکوي. پاتې کېږي په کور دننه، په کور دننه هم متاسفانه چې دوی هغه فعالین چې هغه ښځې چې د غږ یې پورته کوو د هغوی ته هم محیط ډېر بند ذکر کړی دی، هغوی هم فعالیت نه شي کولی. نو زما په اند اوس د وخت دې ته رسېدلی دی چې ټول افغانان خصوصا نارینه په دغه مسلې کې توجه وکړي. اوس مثلا تاسو وګورئ په زموږ د کرکټ ټیم چې ټول نارینه دي، دوی ډېر غټ نړیوال سټیج لري، دوی باید په دغه مسلې باندې خپل نظر څرګند کړي. هر هغه فرصت چې هر افغان ته که نارینه وي که ښځینه وي په کور دننه او د باندې ترلاسه کېږي، باید د خزو د تعلیم د خزو د حقوق حق لا باید خپل غږ پورته کی.
اغلی حقپال په بخښنه سره ساس خبرې قطع کوم. وړاندې ماسره جان دم دې موضوع په ارتباط پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د میاشت وړاندې چې په فلسطین کې جګړه پیل شوه، ډیر افغانانو نارینه یادو مدوی تظاهرات وکړل، سړکونو ته راوتل، خو تر اوسه پورې چې دغه دوه کال کېږي طالبان په افغانستان کې واکمن دي، یو د ګوتو په شمار نارینهونه علاوه نور چا داسې اعتراض نه ده کړی، سړکونو ته نه دی راوتی، په دستجمي ډول باندې چې یو غوښتنې یو فشار په طالبانو باندې واچول شي افغان نارینهونه ده کړی. فکر نه کوي چې که چیرې افغان نارینه کولای شي د فلسطینیانو د حقونو غوښتنه وکړي، ولې د خپل خوندو مندو نه کړي؟
ما دې مسلې ته په څو نور خپل خبرونه کې هم تاکید کړی دی چې وګورئ موږ د فلسطین په اړه پاتېږو، خو موږ دغه د ښځو مسله موږ باید د ښځو مسله ونه بولو. دغه یو ټولنیز مسله ده، دغه د فقر سره تړاو لري، د سیاست سره تړاو لري، د دغه بدبختۍ او بېوزلۍ او دغه ترهګرۍ سره چې نن موږ مخاصو. دلیل دا ده چې زموږ ټولنه د علمی د لحاظ، د اقتصادي د لحاظ، د فرهنګي د لحاظ وروسته پاتې دی. که چیرې افغانان نارینه او ښځینه غواړي چې دغه بېوزلۍ او دغه ظلمت چې موږ په دې څو لسیزو کلونو کې موږ تجربه کړی د دې څخه ووځي، باید د ښځو د حقوق مسله ځکه فکر ونکړي چې دا زما د ښځې یا زما د خور مسله ده. دا اصلا یو همه شموله یو د ټول ټولنې پرمختګ کورې اړه لري. او په دې حق نه زه فکر کوم چې موږ افغانان په دې نه صرف نارینه بلکې حتی ښځې په دې باندې عقیده لرو چې د یو نفر غږ یا د یو ښځ غږ تاثیر نه شي راوستلی. موږ ته چیرې ټول لاس سره یو ځای کړو او ټول په خپل هغه یوازنی غږ په قدرت باندې پوه شو، په خپل هغه زور باندې پوه شو، نو زه فکر کوم چې هغه وخت د خو اصلي افغانۍ تغییر کولی شي چې په یوه ټولنې کې رامنځته کړي. نو تاسو وګورئ اوس په دې باندې باید افغانان توجه وکړي، که چیرې هغه افغانان چې د طالبانو په وخت د هغوی هغه شعارونو باندې چې دوی ویل چې موږ جهاد کوو او موږ اشغال ختموو، هغه وخت دوی یا
حمایت کړل یا د خلګه پورته نکړل یا د خل د دوی مخنیوي و نکړل یا د استخباراتي مسائل و چې بل اخر دوی حکومت رنګ کړل او دوی راغلل. اوس باید افغانان په دې باندې توجه وکړي چې طالبان په دې وخت کې نه اشغال شته، نه اشغال ختموي، نه جهاد معنا او مفهوم لري. یوازینی جهاد هغه جهاد ده چې د جهاد ضد جهاد وکړي، د فقر ضد جهاد وکړي. دغه دوه مسله که افغانان ورته توجه وکړي، او د جهل او د فقر ضد جهاد بې له دې نه چې نیمیاوي نفوس د ټولنې فعال وي، هغوی ته هغه حقوق ورنکړی شي، هغوی د اقتصادي له پلوه د ټولنیز په پلوه په ټولنه کې خپل رول ونه لوبوي، نو د فقر څخه هېڅکله افغانان به نه وځي، او فقر خپله ډېر مشکلات رامنځته کوي. تاسو وګورئ په دې مورد کې اته احادیث شته، په دې مورد کې اته مثالونه شته چې فقر اته د بېمانۍ او د نورو فجایعو شر د نورو باعث کېږي. که افغانان دغه دوه مسلو ته توجه وکړي، ښځه او نارینه، چې اوس وخت د دې رسېدلی دی چې موږ باید اغه اصلي مفهوم جهاد باندې پوه شو، او اصلي مفهوم د جهاد دا ده چې باید نور دغه حالت نه وګورو. او که چیرې دوی چوک دي، نو تاسو دې ته توجه وکړئ چې دا خو پریږده چې دا خزي چې باید اقتصاد کې او دغه دی، او هغه همدا اوس موږ هغه نجونې چې باید د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی، هغوی نه فارغېږي، پنځه کالو کې نور به هم نه فارغېږي، به ولاړ شي قابله به شي، څوک به ولاړ شي ډاکټره به شي، او خلاص نو نسل ختم دی. بیا به څه کېږي؟ د دوی تاثیرات به څه وي په ټولنې باندې؟ تاسو وکتل چې د طالبانو په وخت کې او د جنګونو په وخت کې موږ څومره هغه ښځې چې د ولادتونو په وخت کې مړه کېدل، هغه ماشومان چې دوی ته درست تغذیه ونه رسېده، څه چې دوی پاملداري په وخت کې وو، او یا څه چې د زیږیدلو نه بعد د هغه تاثیرات تر اوسه پورې موږ په خپل ټولنه کې ګورو. هغه تاثیرات به همیش به پاتې وي په دې ټولنه باندې. نو زما هیله د افغانانو او خصوصا د نارینهو څخه دا ده چې باید هغه اساسي مسایلو ته توجه وکړي چې څنګه او ځان سره قلم او کاغذ کېږي، او بولي چې آیا د یوې باسواد، آیا د یو هغه ټولنه کې چې ښځې ډاکټرې نه وي، هېڅ همدغه ډاکټر ونیسي، قاضي که دوی نه نیسي، رهبر که دوی په نظر کې نه نیسي، پروفیسر ښځه په نظر کې نه نیسي، ډاکټر ښځه په نظر کې نه نیسي، حداقل دغه طبي ډاکټر په نظر کې ونیسي، آیا هغه ټولنه کولی شي ضرورت خپل ضرورت پوره کړي؟ اصلا نشي کولی. نو اوس دغه زه فکر کوم چې ایمانی، وجداني مسؤلیت د ټولو افغانانو ده چې باید هم خپل غږ پورته کړي، او هم دې باندې توجه وکړي چې طالبان د حکومت کولو دپاره جوګه نه دي. دوی د مدرسو څخه هغه شیان چې دوی زده کړي دي، اصلا هغه د دې ټولنې د یوویشتمې پېړنې د تقاضا او ته ځواب نشي ورکولی. که چیرې په دې باندې دوی توجه وکړي چې ځواب نشي ورکولی، باید دې ته هم دوی هلې ځلې وکړي چې باید اساسي بنیادي تغییرات راشي. صرف دا نه چې ښوونځي خلاص شي، ځکه چې د ښوونځیو په خلاصېدو باندې مشکل نه حل
کیږي. مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم، روستي خبرې به مو هم واورم. اغلی اشرف، که ستاسو اړیکه بیرته سم شوې وي، که تاسو راته ځواب راکړي چې په اوس وخت کې لکه څنګه چې ښاغلی حق پال ویل، یوازې ښځې نه بلکې نارینه، افغان نارینه د ښځو تر څنګ ودرېږي او غږې راپورته کړي، ستاسې په اند باندې په افغانستان کې دغه مېرمنې چې اوس مال شته دي، او دوی زده کړې په تېرو شلو کلونو کړي دي، دوی پوه دي او خپل حق حقوق پېژني، دوی څنګه کولی شي نارینه ځان سره ودروي، راضي کړي، تر څو دوی په ګډه د نارینهو سره د طالبانو د دغه پالیسیو پر ضد باندې ودرېږي او طالبان قانع کړي شي بدلون راولي؟
مننه. ما د خور خبرې مې واورېده. دلته دوه خبره ده. یو خو دغه د افغانستان داسې ساختار د ټولنې داسې ساختار دی چې هغوی د قرآن شریف نه اخوته، دوی د دوی فرهنګ او د دوی عرف اوختي دی د قرآن نه، هغه چې په حدیث کې راغلی دی، هغه چې د مثال په توګه ما په ډیر دغه متبر یو کتاب راستلی و چې بینسبی جرا د احد په جګړه کې دغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای اشتراک درلود، او نورو داسې احادیث دی چې د بی بی عائشه څخه نقل شوی دی، خو نن وایي چې تاسو غږ مو پورته کوي. دا داسې د جامعې دغه د دغه ټولنې داسې فرهنګ او عرف دی چې او په اویا فیصد د افغانستان هغه حتی روشن فکر نارینه چې دی طالبانی نظریات لري، یو خو بل خو د اقتصادي مشکلات دی چې ځین نارینه په دې اخته دي چې څنګه د کورنۍ یا شوې باته وکړو، یو خو ښځې لارې ماش تنخانه لري چې د کور کرایه ورکړي، یو خوی خو هغه دغه کرایه ورسره کومک کوي، بل خو دوی په اقتصادي ستونزو کې اخته دي، او بل خو د ځین نارینه څخه ځي بالکل د ګیلې لري، هغوی چې کله کینی وایي چې وایي داسې خو کومه دی یا چې د نجونې مکتب خو تاسې په دې اکر سکرې ده، او ام دا اوس ځینې چې په تریبونونو کې خبرې کوي خپل ولکه خپل خزه ته دونه راوادار وي چې دغه هغه مشروع حقوق اسلامي چې دی هغه دغه دنه په پایتخت کابل کې د اطراف خبرې نه کوي، داسې په ټول وختونو کې د خزو په منځ کې مونږ لیدل دی چې وضعیت ډېر خنه و، الکان کپلارې پرې خودو بیا ورور وایي چې لور دې مې پرېږده مکتب ته، اکه مکتب ته پرېږده وای پوهنتون ته مې پرېږدم چې لور دې لور شي، بس دې واده وکړي. همدغه نظریات دی چې نن سبا دا دوه کاله نه ډېر وخت چې دی چې دا همدغه سیالت کې پاتې شوی دی، یا دا سیاسي اجتماعي فرهنګي دا یو خو نه دی یو الخ نه دی، دا د هر خو د شوشو بیچارهګانو باندې د سیالت راغلی دی. ما په خپل هم په ژوند کې ډېر مشکلات لیدلې ده، په شخصي ژوند کې هم لیدلې، او ما داسې په وضعیت کې کار کړی دی چې زه چې هم د کورنۍ وضعیت خراب نشي، هم د فرهنګ او ټولنې ته په پام کې نیسم، او خپل ځان په آرامه توګه تر هغه ځای چې زه غواړم هم هغه ځای څخه مې ورسول.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ اغلې اشرف. نوریه جانې که تاسې ته راشو، په افغانستان کې له پخوانه د خبره مطرح وه چې زیاتره نارینه چې د ښځو د حقونو نارې وهي او د ښځو د حقونو طرفدار دي، په خپلو کورونو کې دغه حقونو ته اصلا پام نه کوي. تاسې به هم کتلی وي او په افغانستان کې دغه شی یو داسې ده چې ډېر برجسته دی، د هیچا له سترګو پټ نه دی. نارینه په بهر کې د نورو ښځو د حقونو نارې وهي، خو په خپل کور کې د ښځو حقونو پایمال کړی وي. په لنډو کې که راته ووایه چې ستا وروستۍ غوښتنه څه ده د یو محصلې په توګه باندې؟
زما یو غوښتنه همدا ده، طالبان اوس د افغانستان حاکمان دي، اوس په موږ ټول افغانستان باندې واک لري، نو دوی ته لازمه ده چې دوی موږ حقونه موږ ته راکړي، هر کله چې موږ ته موږ حقونه راکړي، موږ ته د درس ویلو حق راکړي، موږ ته د کار کولو او د ژوند حق راکړي، بیا خلک هم دوی مني، دوی سره یو ځای کېږي. کله چې دوی د افغانستان د دوی په واک کې ده، دوی خلکو ته اړتیا لري، خلک هغه وخت دوی سره درېږي چې دوی خلکو ته یې حقوق ورکړي. نو ما یوه هیله دوی نه ده، دوی باندې مې غږ ده، موږ ته د ښځو حقونه موږ ته بیرته راکړي، د ژوند کولو حقونه موږ ته بیرته راکړي، موږ بیرته 20 کاله 22 کاله شاته موږ پرېږدي چې لاړ شو، په کافي اندازه موږ وروسته پاتې شوي یو، نو هیله مې ده موږ ته موږ حقونه راکړي.
مننه کور ودان. سورای جانې تاسې ته راځم، له تاسې ستاسې وروستۍ خبرې اورم.
زما خو غوښتنه او خبرې هم نه دی چې که چېرته دا کنفرنسونه واقعاً اثر درلودې، نو د دروازې د مکتب او د پوهنتون به خلاصېدی. خو زما خواهش د نړیوالو نه همدغه ده، د اسلامي ټولنو نه همدغه ده، د اسلامي هیوادونو نه همدغه ده، که چېرته واقعاً تاسو سره یو معقوله لاره شته چې تاسو کولی شئ د هغې لارې د په واسطه په طالبانو باندې یا فشار راوړي، یا هم دوی قانع کړي دې لپاره چې دوی د مکتب دروازې هم د پوهنتون دروازې لکي، نو دا به ډېره ښه وي. نو تاسو که چېرته د لارې لرئ، دا لارې مه پټوئ، که چېرته معقوله دلیل لرئ هغه هم مه پټوئ، دوی سره کښېنه مخامخ خبرې وکړئ چې تر څو کولی شئ چې دغه د پوهنتون دروازې او د مکتب دروازې تاسو بېرته پرانیزئ. بل دا خبره ده، د غوښتنه مې د طالبان نه هم همدغه ده، د امارت اسلامي نه هم همدغه ده، چې دوی واقعاً تر ډېره پورې داسې فکر کوم چې د دوی لوړ پورې چارواکي
هم پدی باندې قانی دي چې واقعا خود ته او انجن ته په اسلام کې حقوق ورکړ شوی دي نو د تعلیم حق لري د کار حق لري د هر شی حق لري ځکه چې دوی ته په اسلام کې د حقوق ورکړ شوی دي دوی مني خو هم عملي نشي کولی دوی نه مونږ چې دی خواهش هم دغه کوو که چېرته ستاسو په سر داسې یو کس دی چې تاسو ته دا امرونه کوي چې د اسلام خلاف تاسو لاړ شئ نو تاسو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو ځل تاسو وګورئ په شریعت کې څه شی راغلی ده هغه امرونه چې د شریعت مطابق دی تاسو یې وی منې هغه امرونه چې د شریعت مطابق نه ده تاسو شریعت تر پښو لاندې کوئ نو خواهش تاسو نه هم دغه کول چې هغه امر دی ومنئ چې تاسو په دې باندې باوري یاستئ چې دا حقوق په اسلام کې ښځو ته ورکړ شوی ده انجونو ته ورکړ شوی ده نو تاسو نه مونږ جدي خواهش هم دغه کول چې په میډیا کې راشئ دغه خبرې په صراحتن وکړئ او دغه امر چې دوی د شریعت خلاف تاسو ته ورکړی ده دغه ومنئ
مننه کور ودان خغلی حقبال تاسو ته راځو که تاسو راته وایي مخکې خغلی اشرف اشاره وکړه چې یوازې دا موضوع نه ده چې اوس طالبانو د ښوونځیو مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي د ښځو د حقونو مسله پخوانه په افغانستان کې کړکېچنه وه عرفونو ته اشاره وکړله چې له کورنیو نه رانیولې تر بهره او اوس حکومت په لوی لاس باندې افغاني ښځې ضروري او پر هغه حقونه چې دي هغه ونه په ټوله کې اخیستې دي د عرف د بدلون لپاره او بیا حکومت راضي کول یا په ټوله کې داسې یو لوی بدلون ته چې افغان ښځې خلک ومني په ټوله نه کې کار ورسره وکړي او هغه ته د ښځې په سترګه باندې وګوري ساسې پان باندې څومره زمانګیره ده چې دا تغییر راشي او دا تغییر کمی ښځې راوستلی شي
فکر کوم چې په دوه مسلو ته باید ډېر زیات توجه وکړو او دا زموږ څخه غلطي کړي هغه معنا یې دا چې مونږ وایو چې ښایي کلتور کې مشکلات شته ټولنه کې مشکلات شته پس هغه چارواکي چې راځي هماغه کلتور هماغه ټولنه باید دوی هم ځان سره حکومتي پالیسیو ته راوړي دا غلطه خبره ده اوس تاسو وګورئ د ښځو مسله د ښځو حقوق خصوصا برابر حقوق په ټولو نړۍ کې د برتانیانو نیولې تر امریکا هر چیرې مشکلات خپل لري خو حکومتونو مسؤلیت دا ده چې باید په پالیسي کې په قوانینو کې باید تبعیض ښځو ته قایل نشي باید دغه تبعیض د رفع کولو دپاره د مشکلاتو د رفع کولو دپاره د هغه بد عنانات هغه بد کلتور هغه بد رویه هغه بد چلند چې ښځو سره کیږي په ټولنه کې د دې د لرې کولو دپاره حکومتونه مسؤلیت دي چې باید تدابیر ونیسي قوانین وضع کړي او بالاخره هغه تطبیق کړي نو تفاوت د نننۍ او شرایط د پرون یا د هغه وخت حکومتونه و یا د جمهوریت حکومت و تفاوت دا ده چې نن د طالبانو رهبریت کې دغه تبعیض قانوني شوی دی د ښځو په مقابل کې خو په خوا کې تاسو کې لیدلی وای هغه د متوجه یاستې په قوانینو کې تبعیض نه و په ټولنه کې به تبعیض و د خلکو په افکارو کې به تبعیض و خو دغه قوانین ښځو ته دا حق ورکړی و چې تاسو ته درس هم ویلی شي ته پوهنتون ته هم تللی شي ته کار هم کولی شي او ته تر ډېر حده پورې مساوي حق لري هماغه و چې ډېرې نجونې د دې توانایي درلوده د دې جرات یې وکړه چې ځان ته هغه غټ ارمانونه وټاکي یو قاضي شو بل ډیپلومات شو بل وزیر شو او بل اخره معلم شو بل شو بل شو بل شو نو په دې اساس د فکر کوم چې د ټولنې رسم عادات او تعصب او دا شیان کدی ته چې دا وخت نسی اسانه پروسه نه ده تبدیلول خو څه شی چې اسانه ده او مهمه ده او بنیادی ده او اساسي ده هغه دا ده چې باید په قوانینو کې تدریس نه وي باید قوانین نور هم دغه بد روازونه ډیر نکي اوس تاسو وګورئ که چیرې په یوې کورنۍ کې یا په یو سړک کې یو څوک یو چا سره د ښځو د مسلې باندې خبرې وکړي زه تا ته حکومت هم وخت حق نه ده ورکړی ستا رول ماسک ده واچوه ماسک نه بغیر څنګه ته ګرځي ته دغه نه کالي دې ولې داسې دي نو وګورئ چې هغه رسمي پالیسي چې د طالبانو رژیم تطبیقوي هغه د ټولنې په روی باندې هم اغیزه کوي او د خلکو تعصب د ښځو په مقابل کې ډېروي نو دا په نورو که تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ په دې سلو کلونو کې مشکلات همیشه وو خو هیڅکله په سیستماتیک ډول د طالبان اوسنی رژیم او هغه پخوانی رژیم هیڅ یو رژیم چې د سې یو شای نه وو. نو د دغه د مخنیوي لپاره د دغه اصلاح لپاره باید ټول افغانان کار وکړي، او د ټولنې تعصب باید د دې توجیه نه کړي چې ولا په ټولنه کې خو مشکلات شته، نارینه وو خوشاله دي چې ښځې مکتبو ته نه ځي او دا نه ځي او بس طالبانه مم نه. دلته دوه تفاوت وجود لري، ټولنه له حکومت څخه تفاوت باید لري. حکومت کې باید هماغه روحان فکره هغه اشخاص هغه کسان هغه افکار باید وي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره فکر وکړي. ته چیرې دغه مسلې غوندې د وای که چیرې شاګرد د استاد څخه یو قلم فکر ونی کړي نو هغه ټولنه پرمختګ نه کوي. که چیرې حکومتونه د ټولنې مخکې فکر وکړي نو حکومت ټولنې پرمختګ نکوی.
ډیره مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو له هر یوی د پانتون استاد په هنمل نوریا اشرف همدارنګه د پخانی ډیپلوماټي او د حقوقي مسایلو تحلیلګر میرمن نظیفه حقپال او د پانتون د محصلانو هر یوی سریا خان او نوریا نچه په پروګرام کې سره ګډون وکړو. له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. زموږ دا پروګرام هم دلته پاتریسیږي تر بل پروګرام. خیر چاره.